مطالب تازه با شماست. آن صاحب خوش آمدین.
ډیر زیات مننه ستار فروخ قدرمن اوریدونکو ته سلام وړاندې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویل پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې مبارزه د سیمې او دواړو هیوادونو لپاره مهمه ده. پاکستان هغه پلان لغوه کړ چې مخکې ژمنه کړې وه په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي، او بلجیمي چارواکو پریکړه کړې چې د پاریس د بریدونو په پلانولو کې مهم مشکوک سلا عبدالسلام فرانسې ته وسپاري. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې په مبارزې ټینګار کړی. صلاح الدین ربانی نن د صلاح الدین ربانی پرون د پاکستان د ملي ورځې پر لمانځه غونډه کې په کابل کې وویل چې د افغانستان او پاکستان امنیت سره تړلی، نو باید د ټینګښ لپاره یې ګډه همکاري وشي.
امروز نیز از ما به عنوان دو کشور برادر و همسایه
غلی ربانی وایي د دوو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو په توګه نن هم له موږ دا تمه کیږي چې د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب او د ګډو ګواښونو د دفاع لپاره په شریکه مبارزه وکړو. صلاح الدین ربانی همداراز ویل چې که افغانستان له کوم ګواښ سره مخ شي، پاکستان هم ترې زیانمنېږي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله په سیمه کې د سولې د راتلو په معنا ده، او له تروریزم سره ګډې همکارۍ ته اړتیا ده. بلخوا پاکستان هغه پلان لغوه کړی چې مخکې ژمنه کړې وه چې په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. د پاکستان د کرکټ بورډ ویان امجد بټی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دوی به بیا هم افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبري وکړي، خو د وس لپاره په پاکستان کې د امنیتي خراب وضعیت له امله د غلوبې نشي کېدی. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د دریو یو ورځنیو او د پاکستان له الف ټیم سره د یوې څلور ورځنۍ لوبې لپاره ور وغواړي. پاکستان وایي چې په لاهور کې د یک شنبې د ورځې د ځان وژونکي برید له امله د افغان لوبغاړو سفر ځنډولی. په دې چاودنه کې تر اویا او ډېر کسان ووژل شول او تر 300 زیات ټپیان شول. اخوا په فراه ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره یو نوی مرکز جوړ شوی چې په دې ولایت کې د چارواکو په وینا له دې سره به د پخوا په تناسب ډیرو کسانو ته درملنه په یو وخت کیږي. د فراه د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق ازادۍ رډیو ته وویل موږ د وس لپاره په فراه کې 115 بستره لرو. کومه نوې ودانۍ چې جوړه شوه له دې سره به د معتادینو لپاره زموږ بسترونه 115 ته زیات شي. په فراه کې د رپورټونو له مخې له 1500 تر 5000 پورې کسان په نشه یي موادو روږدي دي، او ویل کیږي چې دا شمېر له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. د ارغوان په کلنۍ میله کې د بیلابیلو ولایتونو خلکو تیره ورځ ګډون وکړ. دا میله په پروان ولایت کې د ګلغونډۍ په لمنه کې جوړه شوې وه. د میلې یوې برخوالۍ ازادۍ رډیو ته وویل
ادیب هستم، ما د این برنامه از کابل اشتراک کردیم. بسیار خوشحال میشم که تو جشن ها بسیار زیاد برگزار شود تا مردم ما خوش باشند. دیگه جنگ بس است، بیاین دست به دست هم بدیم.
بلجیمی چارواکو پریکړه کړې چې د پاریس د بریدونو پر پلانولو کې مهم مشکوک سلا عبدالسلام فرانسې ته وسپاري. دا بریدونه د 2015 کال د نومبر په 14 نیټه شوي وو. د بلجیم لوی څارنوالۍ نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې د دې سپارنې اجازه ورکړل شوې. 26 کلن سلا عبدالسلام له دې بریدونو څخه 4 میاشتې وروسته د مارچ په 13 نیټه بروکسل ته نږدې ونیول شو. نوموړی په پاریس کې د بریدونو پر پلانولو او له بریدګرو سره په همکارۍ تورن دی. د پاریس په دې بریدونو کې 130 کسان وژل شوي وو. د نوموړي مدافع وکیل ویلی عبدالسلام غواړي په څېړنو کې له فرانسوي چارواکو سره همکاري وکړي. د فرانسې د عدلي وزارت ویلي که چیرې کوم استثنایي شرایط رامنځته نه شي، نو دا مشکوک کس په ورته په 10 ورځو کې وسپارل شي. بلجیمي څېړونکي لا هم دا فرصت لري چې له سلا عبدالسلام څخه پوښتنې ګروېګنې وکړي. د بلجیم چارواکي وایي عبدالسلام له هغه 3 بریدګرو چې په وروستیو کې د بروکسل په هوایي اډه او د میټرو په یو تمځای کې بریدونه وکړل، له حد اقل 2 سره اړیکې لرلې. په دې بریدونو کې هم له 6 زیات کسان وژل شوي وو. په ترکیه کې حکومتي چارواکي وایي چې په کوردمیشته ښار د اربکر کې چاودنې و پولیس وژلي او تر شلو زیات نورې ټپیان کړي. د دوغان په نوم شخصي خبري اژانس خبر ورکړی چې موټر بم د پنجشنبې په ورځ هغه ګاډی پنخه کړ چې پولیس یې لیږدول. د اربکر تل د کردستان د کارګر ګوند یا پیکیکې او حکومتي لوري د شخړو او جګړو مرکز وي. پیکیکې تېره اونۍ د هغې چاودنې مسؤلیت ومانه چې په د اربکر ته څیرمه له یوې امنیتي پوستې سره وشو او پکې لږ تر لږه د امنیتي برخې درې غړي ووژل شول او څلېرش نور ټپیان شول. انقره وایي له 2015 کال راهیسې چې شخړې بیا راپیدا شوي دي د امنیتي ځواکونو نږدې 300 کسان وژل شوي. پیکیکې له 1940 کال راهیسې د کردانو د خودمختاري لپاره وسلواله مبارزه پیل کړې چې تیر کال د اوربن له ماتېدو سره دا هڅې له سره پیل کړې. له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر تیره ورځ د قرغیزستان له ولسمشر الماس بیک اتمبایب سره پر دوه اړخیزو اړیکو او نړیوالو موضوعاتو خبرې کړي. شتاینمایر د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان محلنی مشر دی. د قرغیزستان د ولسمشرۍ د رسنیو دفتر خبر ورکړی چې په دې لیدنه کتنه کې په قرغیزستان کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له لورې د ډیموکراتیکو موسسو د پیاوړتیا پر مسلې غور وشو. له بشکک څخه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تاجکستان ته ځي او له ده سره د منځنۍ اسیا درې ورځنی سفر پایته رسیږي. شتاینمایر دا سفر د مارچ په 13 له ازبکستان پیل کړ او تر دې سفر مخکې ویلو چې له تروریزم سره مبارزه، سیمه ایز همکاري او اقتصادي اړیکې به د سفر د اجنډا په سر کې وي. عراق کې الاصل برتانیې انجینر زها حدید د 15 کلونو په عمر وفات شو. زها حدید د میامی په روغتون کې تیر ورځ د زړه د دریدو له امله سا ورکړه. په هغه ودانیو کې چې زها حدید په نړۍ کې ډیزاین کړي یوه په 2012 میلادي کال کې د لندن د اولمپیک مرکز دی. د جرمني په لایپزیګ کې د بی ام دبلیو مرکز دی او همدارنګه د اتریش په انسبرګ کې د اورګاډي تمځایونه او د اذربایجان په مرکز باکو کې د حیدر علیف مرکز دی. او د ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیم د شل اورونو په نړیوال جام کې هند ته په ماتي ورکولو فاینل ته ودالو. په تیر ورځ په ممبئی کې تر سره شو. هند په ټاکلو شل اورونو کې 193 منډه وکړه چې د هدف ته د ویسټ انډیز لوبغاړي په ورستیا ورکې د دریو لوبغاړو له سوځیدو سره ورسېدل. تر لوبي ورسته د ویسټ انډیز کپتان دراین سامي ویل
I'm just really excited. We got one game left.
There was a der khoshala yam. Yowalo ba rata pat shwa de yak shambe poraz ba hasa glu chi da gam ham pa khato gawaklu. Takal shwe da chi de yak shambe poraz da West Indies lob dala de Englishstan le mili team sara pa Kolkata ki pailo ba wakri. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو واوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو .com کې هم کتلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان امنیتي وضعیت یو په بل پورې تړلی او په یو هیواد کې نامني د بل د نام نه کېدو سبب کېدای شي. نوموړي دا څرګندونې پرون د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت په کابل کې کړې دي. په دې اړه بام رپورټ ولرو. دا بام واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد دننه وسلوال مخالفین د بهرنیو جنګیالیو له ملاتړ پرته جګړې ته دوام نشي ورکولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت د چارواکو هغه تورونه بیا رد کړي چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو ملاتړ کوي او هغوی په افغانستان کې د نامنیو خپرولو ته هڅوي. دا بام واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی وایي د دې شورا ځینې پخواني او اوسني غړي باید عدلي او قضایي ادارو ته وروپېژندل شي. دا خبرونه چې د طالبانو یو مهم مشر ملا زاکر د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یوځای شوی ښایي د افغانستان د سولې د بهیر هڅې ګړندۍ کړي. په دې موضوع باندې د ځینو چارواکو کارپوهانو خبرې درسره شریکوو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع به هسم له یاده مباسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان امنیتي وضعیت په یو بل پورې تړلی او په یو هیواد کې نامني د بل د نارامه کېدو سبب کېدای شي. صلاح الدین رباني پرون د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت په کابل کې د پاکستان په سفارت کې جوړ شوی غونډې ته ویل له همدې کبله دوی د تروریزم او سختریزې پر وړاندې د پاکستان سره پر ګډې مبارزې ټینګار کړی. په ورته وخت کې په کابل کې د پاکستان سفیر وایي په افغانستان کې سوله په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې په معنا ده او دواړه هیوادونه باید د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. محمد حدیث پردیس پرې رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅکله باید د پاکستان امنیت له افغانستان څخه بیل ونه ګڼل شي او که څوک دا فکر کوي ستراتیژیکه تیروتنه به یې کړې وي. صلاح الدین ربانی د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ خطر لپاره دوه اړخیزه همکاري او د باور رامنځته کول ضروري دي.
امنیت دو کشور به یک دیګرشان خیلی مستحکم بوده.
د دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلی دی، نو ځکه که په یو هیواد کې ناامنی وي بل هیواد هم ترې زیانمن کیدی شي. نو له همدې کبله موږ تل د تروریزم او سخت دریځې پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی.
صلاح الدین ربانی دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې چې په کابل کې د پاکستان سفارت په انګړ کې جوړ شوی و وکړي. ښاغلی ربانی وایي افغانستان او پاکستان په خورا سختو ورځو کې له یو بل سره درېدلی او تل به هم داسې وي، خو له دواړو ګاونډیو هیوادونو تمه کیږي چې د ګډو ګټو او ګواښونو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سولې په برخه کې د همکارۍ او د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر ګډې مبارزې ټینګار کوي چې په وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو ویلي د سولې په برخه کې پاکستان هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړي وي. د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې ژمنه کړې وه چې طالبان به د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، خو تر اوسه پاکستان دغه ژمنه نه ده عملي کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر بیا وایي د یقین لري چې په افغانستان کې سوله په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې په معنا ده. سید ابرار حسین وویل پرمختګ او سعادت ته د دواړو هیوادونو رسیدل یوازې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې له لارې امکان لرلی شي.
and not confrontation peace and stability in
mung hamkari gwaro na munaqisha aw tazad pa afghanistan ke sulah aw subat pe yaqin che pa pakistan sima aw nadai ke da sulah aw subat pa mana da ala de kabla mung wazi kadi che aw sulayiz ba subat aw da pyawri iqtisad larun ke afghanistan zumung loya hila da
our own vital national interest
la de tolo sara sara da sulah pa barkha ke da ulasmashar salakar qutbuddin hilal da sulah pa khabaro ke د پاکستان همکاري ضروري او اړتیا ګڼي، خو هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې پاکستان تر دې د طالبان د سولې خبرو ته نه دی حاضر کړي وویل شاید پاکستان پر طالبانو دومره نفوذ ونه لري لکه څنګه چې فکر کیږي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت د سرپرست مشر مسعود اندرابي هغه تورونه رد کړي چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو ملاتړ کوي او هغوی په افغانستان کې نامنې خبرولو ته هڅوي. د دې وزارت ویاند پرون دا تورونه بې بنسټه وبلل او ټینګار یې وکړ چې پاکستان د ټولو ترهګرو پر ضد په کلکه اراده او پرته له توپیره عملیات پیل کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
پاکستان د افغانستان د استخباراتي ادارې د مشر وروستي تورونه په کلکه رد کړي چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو له لارې په افغانستان کې تاوتریخوالي او ناامنۍ خپرول ته لمن وهي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت مشر مسعود اندرابي د هیواد د پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په سږني اوړي کې به په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه ډېر شي او تورې لګول او چې د پاکستان استخباراتي اداره د وسلوالو مرسته کوي او هڅوي چې لا زیاته ناامنۍ خپره کړي. خو د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د خارجه چارو د وزارت بیان نفیس ذکر او نیزې خبري غونډې ته په وینا کې د اندرابي وروستۍ څرګندونې په کلکه رد کړې او وویل چې ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی، نو په کار ده چې دواړه هیوادونه د ختمولو هڅې وکړي. ښاغلي ذکریا د اندرابي څرګندونې ته په اشاره وویل چې پاکستان په پوره اراده او بې له توپیره د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات کوي او زیاته کړه. موږ د دې بیانونو په اړه د میډیا رپورټونه لیدلي، دا د بدقسمتۍ خبره ده او دا یې دعوې او تورونه بې اساس او د واقعیتونو برعکس دي. پاکستان په پوره اراده د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد جنګیږي او له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. لکه څنګه چې ترهګري یو ګډ دښمن دی، نو ځکه د ختمولو لپاره مرستو او ګډ هڅو ته اړتیا ده. نوموړي همدا شان زیاته کړه چې پر یو بل د تورنو لګول لړۍ به ښایي د وسلوالو او سخت دریځو لاسونو لا پیاوړي کړي. افغانستان په داسې وخت کې پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور لګوي چې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان په ګډون څلور اړخیزه کمیټه هڅې کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي. تر دې دمه دغه کمیټې څلور غونډې شوې چې له افغان طالبانو څخه یې له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې او ویل کېدل چې د تېرې میاشت په لومړیو کې به د دغه دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې وشي، خو دا خبره د طالبانو د شرطونو تر رامنځته کېده او د هغوی تر انکار وروسته وځنډېدې. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان د افغانستان او پاکستان لخوا پر یو بل د تورنو لګول لړۍ ته اندېښمن دي او ټینګار کوي چې دواړه دې پر یو بل اعتماد وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وایي،
پاکستان او افغانستان ته دا وخت ضرورت دی د اعتماد، د همکارۍ په هر شعبه کې، په ځانګړې توګه د سخت دریځۍ خلاف یا چې کوم دلته مشکل دی، ترهګري ده، د هغې خلاف یې ځکه چې دا سلسله ختمه شوې وه د تورونو، که بیا دا شروع کېږي نو کېدی شي هغه د پاکستان افغانستان چې کوم د سولې په خبرو کې رول دی د هغې دپاره سره ده دی چې تر اوسه پورې هغه ولاړ دی، لیکن هغه ختم نه دی، د هغې دپاره امیدونه شته او دغه امیدونه به هغه وخت ژوندي وي، امیدونه به قایم وي کله چې اعتماد وي. نو که افغانستان ته پاکستان تور لګوي، زما خیال دا کېدی شي دغه د همکارۍ ته دغه
د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه ده چې افغانستان پر پاکستان او د دې هېواد پر استخباراتي ادارې د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي، بلکې تر دې مخکې هم دا ډول تورونه لګول شوي چې د پاکستان حکومت په کلکه رد کړي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هیواد دننه وسلوال مخالفان د بهرنیو جنګیالیو له ملاتړ پرته د جګړې د دوام توان نه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون ازادي راډیو ته وویل چې که بهرني جنګیالي له طالبانو سره نه وي، د افغانستان جنگ په یوې میاشت کې پای مومي. یوسف خان زدران په دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې هیواد کې روانه جګړه د بهرنیو ډلو اړوند ګڼي، وایي چې وسلوال طالبان په یوازې ځان د جنگ د دوام توان نه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل، په ډیرو ځایونو کې لیدل شوی چې کورنۍ مخالفین د بهرنیو جنگیالیو په ملاتړ له افغان ځواکونو سره جنگيږي.
د خارجیه به مخالفین ما کومک نکونه، نه را تجهیز نکونه،
که بهرنیان زموږ له مخالفو کسانو سره کومک ونکړي، دوی تجهیز نکړي، زده کړې ورنکړي، ملاتړ یې ونکړي او په جنگ کې ورسره شریک نشي، دا جنگ د یوې میاشتې جنگ هم نه دی. دا چې موږ وایو دا د تروریزم سره جګړه ده او نړۍ باید را سره مرسته وکړي، دا ځکه چې په دې جنگ کې تر ډیره بهرنیان ښکیل دي او تروریستي ګروپونه پکې برخه لري.
ښاغلی وزیری وایي چې عرب، پنجابي، ازبکستاني، ایغوري، چچنۍ او ځینې نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې جګړه توده ساتلې ده. له دې وړاندې د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي ویلي چې د هلمند په جګړو کې په سلګونو بهرني جنګیالي وژل شوي دي. ښاغلی ستانکزي ویلي چې دا کسان په افغانستان کې د طالبانو په نوم جنګیږي چې د مخنیوي لپاره یې باید د هیواد پر پولو کنټرول ډیر شي. له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپاړسمې دورې د شپږم تقنیني کال په پرانیستو مراسمو کې په هیواد کې د شپږو ډلو جنګیالیو موجودیت د جنگ د دوام عوامل ګڼلي وو. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې افغان حکومت یوازې له طالبانو او اسلامي حزب سره خبرې کوي او د پاتې نورو ډلو سره به مبارزه پر مخ یوسي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو کره شمېره معلومه نه ده، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هرو لسو جنګیدونکو کسانو کې څلور یا پنځه بهرنیان دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې دفاعي کمیسون بهرني جنګیالي د وسلوالو طالبانو د پیاوړي کېدو لامل ګڼي. د دې کمیسون غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل چې بهرني جنګیالي په رواني لحاظ د مخالفینو لیکو ته د خلکو د جلب او جذب زمینه پراخه کړې ده.
د هغوی موجودیت په جنګو کې طبیعي ده، په رواني لحاظ د طالبانو په صفوفو کې د طالبانو پر افرادو باندې یو داسې انګیزه ورکوي چې هغوی مجبور کوي او تشویقوي چې په افغانستان کې وژي. د بلې خوا څخه د خارجي اتباعو مالي نظامي کومکونه چې د جنګ په میدان کې یا دوی ته تربیه کوي، دا ټول هغه څه دي چې نوي ځوانان چې هغه خالي ذهن وي د هغوی د تشویق د پاره دا ډیر اساسي رول لري.
ښاغلی پښتون سپارښتنه کوي چې حکومت باید د غندښنې د رفع په خاطر د هیواد پر پولو څار ډیر او د پوهاوی پروګرامونو په عامولو له مخالفینو سره د جلب پروسه زیانمنه کړي.
بلخوا ریپورټونه خبر شوې چې د طالبانو یو مهم مشر ملا زاکر د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یوځای شوی. ښایي دا د ځینو څېړونکو په وینا د افغانستان د سولې د بهیر هڅې ګړندۍ کړي. که څه هم د ملا منصور سیاله ډله چې مشري ملا محمد رسول کوي دا خبرونه د ګاونډیو هیوادونو تبلیغات ګڼي، خو د طالبانو دوو مشرانو یوې غربي رسنۍ ته ویلي چې د ملا زاکر خبرې له ملا منصور سره شوې. تفصیل د احمد شیبر په ریپورټ کې اورو.
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډله وایي چې له دوی څخه یو مهم بیل شوی مشر ملا عبدالقیوم زاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یو ځای شي. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې له دې سره بل افغان حکومت سره د احتمالي سولې لپاره د طالبانو اختلافات لږ سي. ملا زاکر تیر اوړی د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د ملا اختر محمد منصور له مشر سره مخالفت وکړ. د طالبانو دوه مشرانو ملا محمد غوث چې د دوی د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی او ملا ګل رحمان سلیم چې د دوی د شورا غړی دی، اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې ملا زاکر په روسیو کې موافقه کړې چې له ملا منصور سره اختلافات پای ته ورسوي. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې ویاند او مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ازادي رډیو ته وویل چې د هم د ملا زاکر پاړه اوازې اوریدلې دي، خو دا خبري حقیقت نه لري.
دا فاسکی دغه خبرو څخه یو پروپاګاندا دی. څورې جمعه د ملا رسول خپل پروپاګاندا اوازه خبره کړه، واسي به دغه اوازه خبره کړه چې کانی د شبکې په واسطه باندې د خلک د مسول سره ځای کیږي. نو دا ټول هغه د شې د سیمه هم سره ملکونه موږ دغه پروسې خلاف شروع کړی دي. نو دا موږ اوریدلې دي، خو حقیقت نه لري چې د پواسي مسنه دی ویلې.
تیر میاشت پاکستانی رسنۍ یو داسې راپورونه خپاره کړل چې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی، خو اسلام آباد دا راپورونه نه دی تایید کړی. ملا زاکر پخوا د طالبانو د پوځي کمیسون مشر و. د 2001 کال وروسته چې د طالبانو رژیم نسکور شو یو موده په ګوانتنامو زندان کې هم تیره کړې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا ملا زاکر پخوا هم د ملا منصور سخت مخالفت نه کاوه او د ملاتړي په هلمند کې دي چې ټول طالبان لیواله دي چې په دې ولایت کې د مخدر موادو د قاچاق او کاروبار لپاره نفوذ ولري. د ملا محمد رسول پلویان بیا تر ډیره د افغانستان په لویدیز کې فعال دي او په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمیر طالبان د کندوز په ولایت کې د ملا محمد رسول له ډلې سره یو ځای شوي دي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې له څو اونیو راهیسې د ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ سختې جګړې روانې وي چې په وروستیو کې ورو شوي دي، خو د پښتکو په سیمه کې لا هم د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت نښتې کیږي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
اوس هم د چلوې د ورسپانې د افغانستان په اړه څوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
د افغان پناغشتونکو بحران د یو شمیر نړیوالو رسنیو توجه جلب کړي ده. انټرنیټي خبرونې ای بی سی آنلاین په خپل ورستي غړنه کې د اروپای اتحادیه د هغه پلان په اړه لیکلي چې لمخې به 80,000 افغان پناغشتونکو بیرته افغانستان ته ولېږل شي. د خبرونې په وینا زرګونه افغانان چې غوښتل یې په اروپا کې ځای پر ځای سي له یو ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. افغان حکومت د دې پناغشتونکو د بیرته راستنولو مخالفت کوي او وایي چې د دوی امنیت نسی تضمین کولای. ای بی سی آنلاین د افغانستان د پناغشتونکو او کډوالو چارو د وزیر حفیظ احمد میاخیل له خلیلې کلی چې یو ځای دومره ډیرو خلکو ته د سرپناه او ژوند کولو زمينه نسی برابرولای. د شاغلی میاخیل په وینا افغان حکومت د افغانانو د اجباري استلو مخالفت کوي ځکه چې په هیواد کې وضعیت مناسب نه دی. د ای بی سی آنلاین د مقالې په وینا په تیرو 12 میاشتو کې طالبان هغه سیمو ته رسیدلي چې مخکې امنیت د نړیوالو ځواکونو لخوا خوندي وو او نا امنی د دې لامل سوی چې شاه او خوا 2.5 لک افغانان له هیواده ووزي. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستیال مارک باودن له خلیلې کې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د شخصیو ماینونو د چاودون له کبله تر ټولو زیات تلفات ملکیانو ته اوښتي دي. د شاغلی باودن په وینا پر دې سربیره چې افغانان له بحران سره مخامخ دي، د سوریې بحران ور باندې سیوري غوړولی. ای بی سی آنلاین لیکي چې د افغانستان اقتصاد اوس مهال اویا په سل کې پر بهرنیو مرستو ولاړ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستیال په وینا په داسې حال کې د 80,000 پناغشتونکو د ستونزې حل اسانه کار نه دی. نیویورک ټایمز په افغانستان کې د یو کس په شخصي هڅو جوړ شوی کتابتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په وینا له هغو څخه یو کتابتون د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په یو خونه کې دی چې شاوخوا 1400 کتابونه لري. مقاله مقاله لیکي چې پنجوایي ولسوالۍ له هغو ځایو څخه ده چې پکښې په 1990 لسیزه کې طالبان راپورته سول او د جګړې پر مهال دغه ولسوالۍ له ناورین سره مخامخ سوه. مقاله د یو شمېر زده کوونکو نومونه لیکلي چې له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کوي. د نیویارک ټایمز د مقالې په وینا دغه کتابتونونه د متي الله ویسا په نامه یوه کس جوړ کړي دي. مقاله وایي چې د ښاغلي ویسا ادارې د ټولنیزو رسنیو له لارې د هېواد پر کچه د کتابونو ټولول پیل کړل او شاوخوا 20,000 کتابونه یې ټول کړل. دغه ادارې د کتابونو ډالۍ ورکوونکو ته پر ټولنیزو رسنیو مننه ویله او د هغه عکس یې خپراوه. د دغو کتابونو په واسطه په یو شمېر ولایتونو کې 8 کتابتونونه جوړ شوي چې پکښې هلمند، کندهار، خوست، کونړ او وردګ شامل دي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي د دې شورا ځینې پخواني اوسني غړي باید د عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژندل شي. شاهزاده شاهد پرون ازادي راډیو ته وویل دا غړي باید په مالي او استخباراتي برخو کې وپوښتل شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي چې که په مالي او اداري فساد کې د دې شورا ځینې ښکیل غړي عدلي او قضایي ارګانونو ته ورونه پیژندل شي، پر شورا به د خلکو باور کم شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي شهزاده شاهد د پنځشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د دې شورا ځینې پخواني او وسني غړي په اداري او استخباراتي فساد کې ښکیل دي او باید وپوښتل شي. خاغلی شاهد وویل د سولې عالی شورا په غړو کې داسې کسان هم شته چې هره میاشتې تر 3,000 ډالرو پورې اخیستي او د څه باندې 2,000 پروژو پیسې هم لادرکه کړي دي.
سولی علی شورا نه کار نه دی اخست شوی، معنا دا چې یو څو کسان دی خپل منځ کې ناست دي او خبرې مبرې کړي دي او معاش هم اخیستی دی، سفارتونو نه هم پیسې اخیستی دي او هغه د سولی د شورا در لنشا زاړه غړي یا چې اوس دي ځینې غړي، البته چې د دوی نه تپوس ونه شي او دوی څارنوالۍ ته معرفي نه شي، د سولی په شورا باندې به ډېر باور خلک ونه کړي.
خاغلی شاهد وویل کادلی او قضایی ارګانونه دغه موضوع سیړي، د حاضر دی چې د خپل ادعا د اثبات لپاره کره اسناد وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د عالی شورا په چارو کې د خوالی په مقصد د دغه شورا په رهبرۍ او تشکیلاتو کې یو لړ بدلونونه راوستل. بلخوا ځینو خلکو د دې شورا له جوړېدو راهیسې د شورا په غیر مؤثرو کارونو او په مالي چارو کې د شفافیت پر نشتوالي انتقادونه کړي دي. سربیره پر دې شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتیوت څېړنو هم ښودلې چې 14% خلکو دغه شورا په اداري فساد تورنه کړې او 12% ویلي چې په دې شورا کې بهرنیان مداخله کوي. د سولې د عالی شورا مسؤلین په دې شورا کې د بهرنیانو لاسوهنې ردوي او وایي چې یا د شورا د بنیادي اصلاحاتو لپاره پرله پسې هڅې کړي دي. ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په فساد کې د سولې د عالی شورا د ځینو غړو د ښکیلتیا په هکله باید کره شواهد موجود وي چې عدلي او قضایي ارګانونه یې وڅېړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومه مسله چې اوس مطرح شوي کیدای شي د دا تر حده تلقي شي او ضرورت دی چې په عدلي او قضایي ادارو کې وڅېړل شي. ادا کوونکي باید ثابته کړي. موږ یې اوس نه ردولی او نه تاییدولی شو. عدلي او قضایي ارګانونو ته یې راجع کول غوره دي چې پرېکړه پرې وکړي.
د سیاسي چارو پوه ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په عالی شورا کې د فساد د سیړلو او له سفارتونو څخه د ځینو غړو د پیسو اخیستلو په اړه باید یو پلاوی وټاکل شي چې موضوع بررسي کړي. د وویل که دغه ادعا ثابته شي، مجرمین عدلي او قضایي ارګانونو ته له سپارل کېدو پرته بله لار نه لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لویدیځ او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه اندېښنه لري چې هغه مواد چې د اتومي وسلو لپاره په کارېږي ښایي د ترهګرو لاسونو ته ولویږي. د دغه ډول ګواښونو د څېړلو او مخنیوي لپاره تېره ورځ په واشنګټن کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ له احمد شیبر اورو.
د نړۍ په لسکونو مشران په واشنگتن کې دا مسله سړي چې اټومي مواد د ترسانو لاسونو ته ونلوي شي. د اټوم د امنیت دغه دوه ورځنی سرمشي زده پنځشنبې په ورځ په دې هدف پرانستل شوه چې اندېښنې شته چې د داعش په څیر ډلې هڅې کوي چې راډیولوژیکل مواد ترلاسه کړي او بمونه جوړ کړي. تمه ده چې د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام هم د مشانو په دې غونډه کې خبري وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تیر ورځ د اټومي امنیت د نړیوالې غونډې ترڅنګ د جاپان له سر اعظم شینزو آبی او د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک جون هې سره د غونډې پر مهال د شمالي کوریا مسلې ته اشاره وکړه او پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. موش په خپل فعالیت کې د شمالي کوریا د تحرکاتو د دفاع او رد په برخو کې متحد یو. موش دا منو چې زموږ امنیت سره تړلی دی، نو باید په ګډه سره کار وکړو څو د دغو ګواښونو مخه ونیسو. موش دا هم منو چې دا د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده چې په دقت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري ترسره شوې سختې پریکړې تایید کړي چې د یو شمېر بالستیک توغندیو او اټومي فعالیتونو په ارتباط چې پیونګ یانګ په کې لاس لري نیول شوی دی. په نړۍ کې د ترستانو لاسونو ته د اټومي موادو د لویدو اندېښنې وروسته تر هغې زیاتې شوې چې د بلجیم چارواکو د خپل هیواد په اټومي تسهیلاتو کې امنیتي هڅې وروسته تر هغه زیاتې کړې چې د پاریس له ترستي بریدونو سره په ارتباط یو کس د خپلو اټومي بټیو له اخیستې فلم سره ومونده. د اټومي امنیت په غونډه کې روسیا ګډون نه کوي ځکه چې د اوکراین پر سر یې له لویدیځ سره اړیکې ساړه شوې دي. تر غونډې مخکې د سپین ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز خبریالانو ته وویل چې تر لومړۍ غونډې وروسته چې په 2010 کال کې وه د اټومي موادو د خوندیتوب لپاره ډیر څه شوي دي او د اوکراین او چیلي په ګډون په 14 هیوادو کې اټومي مواد یا یو مخ له منځه وړل شوي یا یې اندازه راکمه شوې ده.
او اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی.
دا افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د توریزم په وړاندې په مبارزه ټینګار کړی. پاکستان هغه پلان لغوه کړی چې مخکې ژمنه کړې وه چې په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. په فراه ولایت کې د مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره یو نوی مرکز په داسې حال کې پرانستل شوی چې په دغه ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر لیوې ورځې بلې ته زیاتېږي. پرون د ارغوان په کلنۍ میله کې د بیلابیلو ولایتونو خلکو ګډون کړی و. بلجیمي چارواکو پریکړه کړې چې د پاریس د بریدونو پر پلانولو کې مهم مشکوک سلا عبدالسلام فرانسې ته وسپاري. په ترکیه کې حکومتي چارواکي وایي چې په کوردمیشته ښار د یاربکر کې چاودنې و پولیس وژلې او تر شلو زیات نورې ټپیان کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر تیره ورځ د کرغزستان له ولسمشر الماسبیک اتمبایب سره په دوه اړخیزو اړیکو او نړیوالو مسلو خبرې کړي دي. او د ویسټ انډیز کرکټ ملي ټیم د شلوریزو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې هند ته په ماتې ورکولو سره د دې لوبې فاینل ته ووت. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ او هلته ولولئ. دا خبري مطالبه برخه پای تر سو 19 پروګرام تر سو مومن په دې وخت کې موږ یو کله زرغه ګونه ډراما وړاندې کوو. لا یاد مباسي چې ورسته یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع بحث لري. یو کله زرغه ګونه
یو کلی زر غغونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې دولتي مسولین د معتادینو منځ د دې لپاره ورغلي وه چې که د مخدره موادو قاچاقبران ونیسي. اوس راځئ واورو چې د کلي ځوانان څه ته اندېښمن دي.
دا د مستو پسر لای دی خود زمینه را پاتې دا ټوخی دی دا پرنجای دی دا د مستو پسر لای
رحم دا خدای دادا تا په ډیرو سندرو ویلو غوونه را تکانه کړو پسر لای خو په نور راغلی خو په تاته روس هم جمع دی
نو چې سندره مونږ وایم نو څه وکم زه خو ستاسې چرخې نیولو لپاره دلته نه یم راغلی ما ته خو یو څو شېبې کاغذ پران راکئ که نه
راشه خدای دادا واخله زما کاغذ پران جکه
دادا ژر دې بدمشه بیا هم سعید
واخله جميله يا چرخادي
خدا دادا شمای لار توسم ټوخیږي زکام شوی
ام دسی خوکاری زکار زل مختاو کې او پرنجیږي
عذر دې بدمشه سیده کوم یو زل په مخ درو پرنجل جوړه برا سره زکام شي سامې تنګیږي او سترګې مې هم سوخت کوي
سیده دا څه موده کېږي د کلي هوا ډېره خړه پړه ده ځکه مرضونه پیدا کېږي
اوس دې نو سیل کوه جمی
خدای داده ته څه کوې زه نه غواړم کاغذ پران په جنګ واچوم تار دې بدل دی آزاد بشي
خدای داده اوس به دې خوښ شم
روزی دشا ملنگا آقا ده ملنگ پسی من دی اخیستی
سیده دا لوگه خوله که چه ازیاد شو پستونه می بیخی نخلی دا که دا سوی طول نمخ که با ما شمان ناروغشی
لو بابا بس کو در زی دی بطه خواه تا بلار شو او با گوره چه دی بطه که چه سوزوی چه دا سی بد لوگه کوی آقا د مشرانو د ناستی خبرم باید ورته وکړو
هو خدای چې په یاد شو سیده ما نه خو بیخی رو خدای دا د تمزی
نه نه زړه دې بدمشه زه خو هلته نه ځم خو که وشو یو ځل به ډاکټر ته ورشم
دا کاغذ پران هم درسره راښکته
کړه
ښه دی چې زر ډاکټر ته ورشي که یو ځل ناروغي سخته شي بیا یې علاج هم سختیږي ښه نو خدای دې مل شه موږ لاړو خدای دادا خدای په امان
په مخ هم ښه
سعیده یو بلې خبرې ته دې پام دی په دې وخت کې باید دا هلکان درس ووایي هغوی دلته خښتې وهي
هو کیدای شي دا هلکان بالکل له مکتبه پاتې شي
ها ته ګوره دې وړو ماشومانو ته د څلورو خطو قالب نشي پورته کولی او هر یوه یې په قطارونو خښتې موهلي
سلام علیکم
وعلیکم سلام
زه سعید یم او دا جمیل نومیږي هم دې کلی کې اوسیږو
زما نوم عبدالسلام دی د دې بټې مالک یم
ښه ډېر ښه څنګه دی کاروبار دی
ښه دی وینئ نو دا دې کارګران کار کوي
دا خو کوچني ماشومان دي دوی ته ته کارګر وایې
ماشومان څه کوې کار ته یې وګوره ښه څه خدمت درته وکړم خښتې مې په کار دي
نه نه یو دوه کلمې خبرې در سره لرو
ووایې څه خبره ده
وروره کلي کې مشران غواړي د ځینو مسایلو په هکله خبرې وکړي تا هم راشه ځکه چې ته اوس په دې کلي کې اوسیږي
ښه نو څومره خبرې کوئ زرلختې تا ویلی وو چې د انلا نمرې نن موږ ته وایې ولې داسې خاندی نن یې نه وایې
مورې انلا نه املا
ښه نو هر شی چې دی هماغه وایم زر یې ووایه چې زړونه مو په کرار شي
دا دی اوس یې وایم ګورې د نتیجې پاڼې مو په لاس کې دي
وی ګل پری څنګه مې زړه ریږدي
زرلختې تا ویلې وو چې هر چا جګه نمره واخیسته جایزه لري هو جګه نمره خو جایزه لري غوږ شئ زرمینه و نمرې
زرلختې پوره نمرې څو دي
جګه نمره لس ده شفیقه اته نمرې وړې دي
دا دی د لیورې ښځې ته د سر لوړ شو جګه نمره دې واخیسته
هاجره پنځه گلپری گلپری نام خدا آفرین تو ټولو جگہ نمره دی اخیستی نه نمره
وی تر ټولو ټیټه نمره پین لا کې ما واخیستله
په دې خاطر دې ټیټه نمره واخیستله چې املا ته لا وای ښه گلپری دا دې ستا جایزه یو قلم او یو ښایسته کتابچه
خیر څه زلختې
زه غواړم تاسو ته یو څه ووایم اوس تاسې کوای شئ چې سبق له مخې ووایئ څنګه مو خوښه ده چې له دې وروسته یو بل کتاب هم ووایو
ښه خبره ده زلختې کوم کتاب ووایو
یو د اخلي پخلي کتاب دی او بل د ټولنیزو مسایلو کتاب چې په ټولنه کې کوم ښه کارونه وکړو او کوم کارونه چې زموږ او د خلکو په ضرر دي وی نه کړو
زما خو د اخلي پخلي کتاب خوښ شو
هو اماغه د اخلي پخلي کتاب خده خدای داد ما تر وخت وای چې خواړه نه پخوي
تر اوسه خو دې دا خبره نه کوله
نو څه وایم زرلخته دا خدای داد داسې د خوړو په خوان پسې ګرځي چې توبه
د اخلي پخلي کتاب خو مونږ ټولو ته خدای خو که د ټولنیزو مسایل کتاب وایو هغه هم خدای
خوشی چې دواړه کتابونه مو خوښ شو یوه ورځ به یو وایو او بله ورځ به بل
که د مشرانو اجازه وي زه به اوله د خښتو د بټۍ په هکله خبرې وکړم
جمیل جانه دا خو ښه خبره ده د بټۍ څښتنه به همدلته دی ښه دی چې دا ستونزه حل کړو دې لوګي خو رښتیا هم چې ډېر خلک په عذاب کړي
یوازې د لوګي موضوع خو نه ده ملک صاحب زموږ د کلي ډېر ماشومان د همدې کار له وجې له مکتبه پاتې دي
جمیله ته ولې دومره دې خبرې پسې ګرځې د بټۍ خاوند خو پر خپله ځمکه باندې بټۍ جوړه کړې ده زړه یې ځمکه یې هر څه چې کوي ستا ځمکه خو نه ده کنه
غوث الدین اکا که خپله ځمکه یې دا خو په دې معنا نه ده چې خلکو ته ستونزه جوړه کړي کیدای سوال ته یې مکتب جوړ کړی وی
سایدا تا جب سړی یې مونږ د یوې ماړۍ ډوډۍ لپاره مجبور یو چې خپل ماشومان کار ته ولیږو
غوث الدین کاکا هره ستونزه د حل لاره لري ستاسو ستونزه هم د حل ښه لاره لري که ته یې وغواړې
ښه جمیل جانه داسې یو کار به وکړو چې نه سیخ وسوځي او نه کباب
غوث الدین کاکا خلک د لوګي د لاسه نه د باندې ګرځېدای شي او نه دننه په خپلو حویلیو کې د کلي ټول خلک ناروغه شول
لکه چې نورو ځایانو کې خښتې په ماشینونو کې پخېږي هر ځای کې همدغسې ده نورو ځایانو کې خو چا څه ویلي نه دي
غوث الدین کاکا زړه د بدمشه د دې لوګي له لاسه همدا نن ما یوه خلته دوا واخیستله
ښه عبدالسلام خانه اوس ته څه پکې وایې یوازې زموږ خبرې اورې او کتم څه وایې
زه څه وایم هر څوک حق لري چې کار وکړي ما هم په خپلې ځمکې پیسې لګولې دا چا ماشومان مې په زور کار ته نه دی راوستي او له دې کار نه مې لاس هم نه اخلم
کاکا جانه داسې نه شي کېدی چې هر څوک په خپل سر هر کار وکړي دلته پوښتنه شته قانون شته
ما کوم جرم نه دی کړی چې ما له قانون نه ډارئ جمیل جانه
څنګه دې جرم نه دی کړی عبدالسلامه چاپیریال ساتنې د قانون له نظره ستا دا کار خپله جرم دی
او که د قانون خبره شي نو بغیر له دې چې بټۍ دې له منځه وړل کېږي جزا هم درکول کېږي
زه لاړم نور نو ستاسو دا بې ځایه خبرې نشم اورېدلی زړه دې بدمشه جمیله دا سړی خو د زور خبرې کوي ولسوالۍ کې به عرض وکړو دا سړی خو په خبرو پوه نه شو
نه نه خدای دادا یو متل دی وایي هغه غوټه چې په لاس لاسېږي غاښ ته څه حاجت
خدای دادا زه دا لکړه مې راکړه او د لاسه مې ونیسه پورته مې کړه
په سترګو کاکا
خیر وشي
زه بدمشه بیخي ضعیف شوی کولای شي تر کوره لاړ شي
هو لاړم
السلام علیکم جنو څنګه یاستې
وعلیکم السلام
شکر خیو دادی انجونې له موږ څخه مخکې راغلي دي نفیسې
هو مخکې دوی راغلي دي خو زموږ نه به وروسته لاړ شي دوی دې خپل ګاډي کوي
زه به مې منګۍ له تا نه مخکې ډکم چې بیړه مې ده
ولې خیریت خو به وي څه ته دې بیړه ده
خیریت دی نعیم ولسوالۍ ته تللی وو چې د اسلام پوښتنه وکړي چې څنګه شو هغه نور کسان ونیول شول که نه زړه مې ډېر نارامه دی نفیسې خورې
ګلالۍ هغه زما شنه بنګړۍ چې د غلې شه چې شفقت ورور څه وایي
خدای مهربانه دی شفیقې په هرې ترې پسې رڼا وي
قربان دې شم نفیسې زوی مې بې ګناه دی انشاءالله چې خلاص به شي زه نو لاړم نفیسې نجونو زه لاړم خوشحاله اوسئ
په مخه دې ښه
ودره شفیقې زمزم یو ځای راغلی وي یو ځای به ځو زم لاړم نجونو تاسو خپل منګي زر ډکۍ راځئ چې یوازې یاستئ
ښه ترورې په خیر لاړه شې ګلالۍ څه فکرونه کې ډوبه یې ما وویل پوه شو چې شفیقې ترور څه وویل
نه لرې وم کوښښ مې وکړ چې سمه پوه شم خو ټولې خبرې مې وانه اورېدې ته پوه شوې
نه ته ولې پوه نه شوې ګلالۍ ته خپله دلته فکر دې چیرته دی
یو څه پوه شوم ویل یې هغه نور کسان لا تر اوسه نه دي نیول شوي هغه اسلام بیچاره به تر کله په زندان کې وي
خیر هر څه چې کېږي په خیر دی وي. ګلالۍ راځه چې ناوخته شو، دا ګاټې دې هم درسره وړې؟
نه څه کوم، زه چې ځو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د یو کلی زرغګونو ډرامې اړوند ژوندۍ بحث خوږو مینهوالو تر نو بجو پریزما یوسف زدران او تخنیکی همکار رامین کاکړ نیکی هیلې ومني. درنو اوریدونکو تاسو په دې ونیو کې د ځوانانو پر رول د ډرامې تمثيل او بحث اوري. ځوانان چې د افغاني ټولنې لنیمای ډیره برخه جوړوي، څنګه عملاً د بدلون په ساحه کې راښکاره شي، څنګه ځوانان کولای شي چې په خپلو سیمو کې د بدو کارونو د مخنیوي او د ښو کارونو د هڅولو سبب شي، دا او داسې ډېرې نورې پوښتنې ستاسو اوریدونکو د ململ نظر په نننه خبرونه کې ځوابو. په خبرونه کې را سره د افغانستان ځوانانو د ټولنیز مدني ټولنې د همغږي مرکز مشر عبدالودود افغان دی او تاسو اوریدونکو د 0903540 او 0923252 شمیرو لارې خپل نظرونه را سره شریکولی شي. افغان صاحب خبرونه ته ډیر په خیر راغلی، ستړي مشي، مننه چې زمونږ بلنه منلی.
کور ودان تاسو ته او ټولو کسانو ته چې زمونږ غږ اوري سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني. د ځوانانو پر رول باندې خبرې کوو، تاسو هم په دې برخه کې کافي زیات کار کړی دی د ځوانانو سره لنیږدې نه. نو کوریدونکو ته په پیل کې همدا وایي چې د ټولنې د سنبالښت او جوړښت په برخه کې د ځوانانو پر رول او اهمیت څه دی؟
که منګه وای چې ځوانان په ټولنه کې د اړوندې ټولنې د پرمختګ د ملا تیر جوړی، نو دا به مبالغه نه وي. سړی په لاندې کې دا خبره کولای شي چې ځوانان د یوې جغرافي د ټولنیز ژوندانه په ټولو اړخونو کې کارند څرګندېدلی شي، کدا سیاسي ډګر وي، کدا اقتصادي ډګر وي، کدا اجتماعي ډګر وي، او کدا فرهنګي ډګر وي. کچیر منګه د اقتصادي ډګر په ارتباط باندې سره خبرې وکړو، ویل شو چې د یو هیواد د یو ولس د اقتصادي څرخ هغه د ملا تیر ځوانان جوړول شي، یعنی دوی کولای شي چې د یو هیواد د یو ولس اقتصاد په خو باندې ودري. په دې ترتیب سره که د سیاسي ډګر په ارتباط باندې سړی فکر وکړي، سړی یعنی دا ادعا کولای شي چې ځوانان په یو جغرافیا کې د سیاسي سمسمکی د ملا تیر جوړول شي. په همدې ترتیب سره که په فرهنګي ډګر کې سړی خبرې کوي عین مسله ده، که په اجتماعي ډګر کې هم سړی خبرې کوي عین مسله ده. خو که خدای مکړه سړی د سی وي چې د ځوانان په مغه رقم سره چې د وی ټولنې د مثبت ارخ جوړون کې قشر ده، خو کدی په سمه باندې سازماندهی نشي، دغه مسله برعکس هم کېدلی شي. نو په دې ارتباط باندې ضرور ده چې هغه اړوند جوړښتونه چې په یو جغرافیه کې یا په یو ټولنه کې د بیلابیلو اړخونو د نظم د ټینګېدو مسولیت ورپغاړه ده، نو دا هم د دوی مسولیت ده چې افغان ځوانان په دغه هیواد کې د سمسمکی په طرف باندې
بالکل مونږ دوړ برخو کې مثالونه هم لرو. د لوبل ډګر زمونږ د کرکټ او د فوټبال ټیم تاسو نمونه یاد کړی چې دوی ښه استازیتوب کولی شي، ورسره بیا د مخدره موادو په استعمال کې ډیر زیات ځوانان بیا افغانانو ته بیرته یو بد نوم ورکړی دی.
بالکل ما مخکې هم همدغه خبره وکوله، کووی چې انساني ژوند یو سکه خو دوه مخه ده، همدغه یو مسله ده. کچېری سړی په سمالار باندې لار شینو، سړی هغه د انساني ژوند د عالی مدار ته رسیدل شي، خو کچېری یو انسان په بدو لار باندې سم شینو، سړی بیا ویل شي چې هغه د حیوانات لار ته دوی سم شوی دي. نو په دې ترتیب سره چې د سپورت په ډګر کې د مونږه د کرکټ اتلانو د افغانستان نوم په نړۍ کې ټول تورو پیژند او د افغانستان بیرغ د نړۍ په ساته باندې وره پو، نو په دې ترتیب سره د مخدره توکو په ارتباط باندې متاسفانه په افغانستان کې دغه مشکلات هم را جوړ شوی دي، او دغه مشکلات پړه یوازې د ځوانانو په غاړه باندې نه ده، د مخدره موادو مسله دا یو ډیر غټه مسله ده. په دې ارتباط باندې ډیر
خبرې کړې دي. 0903540 او 0923252 زموږ سره د اړیکو شمیرې دي. لومړی اوردونکي د افغان په نامه له کابل نه زموږ سره دی. مهرباني افغان صاحب، زموږ خبرونه ته خیر راغلی، ستړي مشي.
ګران سلام تاسو خلاص وایم او بیا افغان څخه درود
وعلیکم السلام
دې یو انسان چې خپل ځان دې ځوانان مبارک دې شي پهار چوک پهار دې کې د لهر ځوان سره دې لا دې ولا او ځوانان مشکلات اخلي او افغان څخه یو الله تعالی دې ته عمر ورکړي افغان یو بل لکن
تاسو تخلص افغان دې هم دې خاطر مونږ انتخاب کړی دې چې ان شاء الله دې
بل پښتنه تان یا حضرت خان صاحب زمونږ تاسو په لسمو کې زمونږ تاسو په کو غریب مند کو کې ځوان نه ته په څیر درنده سترګو مې کتل کې یمن سبا خو به شي نه کتل کې او خاطر ته د دولتو د دولت له خوا نه بیکار څنګه سبا قسم زده په خون چې دولتو سیم پالکان زینم د پانتون نه سپیشال سم نه پاره کړی ته نشي ټکو په خاطر د چي د دولت دې څنګه هغه نه کوي زمينه مساعدي دي کارونه دا ټول مسؤلیت د دولت ته دا خاطر باندې دا پښتون مو پر سي دولت کوي او په دې خاطر باندې ځوانانو رو پورو نشي تو کو ته بیکاره ته د خارج ته دا ټول د دولت په غاړه دا مسؤلیت
خرابېږي ډېر زیاته مهرباني افغان سپ تاسو نظر او برته افغان سپ ته راځي کو یو بل اردن کې مخلو مهرباني ورور تاسو ځان معرفي کړئ کوم ځنه ماډی کني ولي بلې
سلام علیکم
و علیکم سلام ازادي رادیو د تاسو اړیکه زمونږ سره د مهرباني خبري وکي
دا غوړم
د ځوانانو پر رول خبري کوو ځوانان څنګه کولای شي په ټولنه کې عملاً د بدلون سبب وګرځي د بد کارونو څخه مخنیوي وکړي د دوی پر رول خبري کوو بلې
هغه ځوانان کولای شي په دې ټولنه کې منکار هغه د اسلام د ارزښتونو څخه خبر وي د اسلام د ارزښتونو خبر نه نو هغه به کومه پرمختیا وي
ډېر مهم نظر وام داسې ده خیر اوسې یو بل اوریدونکی مخلو مهرباني ورور تاسو اړیکم زمونږ سره وصل ده خبرې وکړئ هغه ګورم بالکل زما سره مخامخ خبرې کوي مهرباني د خوست څخه بخیر راغلی مهرباني موضوع دې اخیستی ده اتمن لطفا د رادیو غږ مو بند کړئ مونږ سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړئ ښه دا اوریدونکو خبرې نه کوي افغان سب د ځوانانو پر رول باندې خبرې وشو مخکې یو افغان رور را تاړکنی ولې و وای پاملرنه کومه د چکل پاملرنه کومه شي نو تبن ستونزې ځوانانو ته ډیر راځي کیږي ځوانانو خپل ورتیا خودلی د خپل مجمو کوټه پاملرنه کومه ده کنه اول نو دوی لټی شروع کی ورست پاملرنه ورپسې کمیږي
د افغان صاحب نه نړۍ مننه زه به دومره تکړه نه یم خو یو مسله ده چې هر انسان باید په دې عقیده چې دای یواز د ځان لپاره پیدا نه ده بلکې د ځان ترڅنګ د نور لپاره هم پیدا ده کچیر مونږه دا غواړو چې په خپل شخصي ژوند کې یو آرامتیا لپاره ورسیږو او یا کومه غواړو چې د مونږه کورنۍ ژوند سم وي نو دغه سم ژوند جوړیدو په خاطر باندې مونږه یو سالم چاپیریال ته ضرورت لرو او دغه سالم چاپیریال هغه خرمن سکیدل شي چې مونږ باید اجتماعي شو په دې معنی چې ځاني تړاونه باید وځ په مغه ډول سره چې مونږ د ځان سره مستقیم تړاو منلای د کورنۍ سره مستقیم تړاو منلای د اجتماع سره هم باید
تړاو او هر څوک دا احساس پیدا کړي
باید تړاو ومنو نو کله چې یو نفر د اجتماعي ژوند په ارتباط باندې یو ګام پورته کوي دا د مسؤلیت په اساس باندې دا په چا باندې انسان هم نشي کولای یعنی کله چې انسان د خپل یوګین د یو مسؤلیت د کمولو په ارتباط یو ګام دی دا په دې معنی چې د خپل وظیفه تر سره کړي دا زه هیله منم چې په افغانستان ټول ځوانان دغه سی یو فکر په خپل ذهن کې راجواندې کې چې دوی आवाज د ځان د پاره نه بلکې د ټول لپاره پیدا دي خو دلته مسلې ته اشاره وشوه چې ځوانان ته په درنسترګه نه کتل کیږي متاسفانه یو بد دود چې په افغانستان کې حاکم ده او دغه دود د کورنۍ شروع شوی ده بل اخر سیستم ته مرونه وته ده هغه دا چې ځوانان همیشه دوی ته په وړو کې فکر کتل کیږي او دوی همیشه ریټل کیږي اوس ګور مونږ تاسو ټول سره شاهدان یو چې په کور کې یو ځوان د یو مسلې په ارتباط باندې د یو مسلې د حل په ارتباط باندې ولو که څومره خنځره مولرینو وغته وای چې نه تکې ته ځوانې احساساتي دا کې مګر دا په دې معنی باندې نه ده چې موږ د خپل ارزښتونو د پسبکه باندې وګورو. موږ خوشبختانه افغانان په بیلابیلو برخو کې خپل ارزښتونه لري او همدغه ارزښتونه دي چې افغانان د نړۍ له نورو ملتونو څخه جلا کړي دي او د دوی لپاره یو هویت وربخلې ده. یو د دغو ارزښتونو نه دا ده چې په افغانستان کې همیشه د مشرانو لپاره د ځوانانو په ذهن کې د احترام مسله ډیره زیاته پیوړې ده او په دې باندې موږ فخر کوو. همیشه په مشرانو باندې مشرانو ته باید درناوی وشي او د دوی احترام باید وشي. خو کله چې دلته د نشې توکو مسله را یاد شو نو واضح خبره ده چې د نشې توکو په ارتباط باندې مسؤلیتونه هغه څوک چې په دې باندې روغ دی هغه ته دا مسؤلیت ورمتوجه ده چې ځان په نشې توکو باندې اخته کړي ده. په دې ترتیب سره دغه کورنۍ ته دا مسؤلیت ورمتوجه ده چې دای هغه دغه چاپیریال مخې نه دی نیولې چې فار مثال دای په هغه چاپیریال ته پورتاک سره هغه مسائل ته پورتاک سره دای په نشې توک باندې اخته شوی. په دې ترتیب سره به تر ټولو غټ مسولیت حکومت یا په ټوله کې دولت ته راځي کیږي چې دوی په دې باندې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې په نشې توکو د ځوانانو د روګدېدو د مخنیوي داسې پروګرامونه عملی کې چې نه یوازې د روګ دي په نشې توکو د غرو دي کسان در تداوی کې بلکې په نشې توکو د نورو ځوانان دروګ دېدو مخه ونیسي.
بلې مونږ ځنی بیلګې لرو په پکتیا کې یو ځوان تاسو کړه وغه خیمه تر وته او ډډې نه خړله چې بدل باید ونخستل شي کنه زمونږ په ټولنو کې بدل اخستل کیږي یا جنگونو په مقابل کې بیا مړی کیږي یا لوړ ولور اخستل کیږي. داس ډیر بیلګې لرو نشي مواد استعمال چاپریال ساتنه په ډرامه کې ورته بحث شو. په مجموع کې ځوانان په کوم برخو کې کول شي بدلون راوستل شي چې دوی لیواله وي او دوی کولای هم شي؟
یو ورو چې مخکې زنګ وهله د اسلام مسله چې یاد کړ ګوره خبره بيخي واضح ده چې د اسلام د هر حکم د انساني ټولنیز ژوندانه د نظم په ارتباط باندې یو ولاره ده. کچیر مونږه واقعا په اسلامي ارزښتونو د خپل ورځنی چارې د خپل د ژوند چارې سمبال کو هیڅ کله مونږه د ستون سره نه مخ کیږو ځکه د اسلام د غار حکم د بشري ژوند او د خیر لپاره د انسان د خیر لپاره په دې کې ډېر ستره فلسفي پرتی دي. نو کومه غواړو چې ځان د ستونزو نه خلاص کو په دې ترتیب سره د لستونزو د ځان د خلاصېدو په خلاصېدو سره خپل د جغرافیه او د خپل ولست د ستونزو نه خلاص کونه مهمه ده چې موږ باید خپل اسلامي ارزښتونو ته ډیر زیات
هغه ورور په ټینګارو کوم
په دې باندې باید موږ خپل ژوند سمبال کو. نو بل پاتش ودا خبر مخک ماویل چې دلته موږ
کوم بدلون راوستل شي ما وختنه دا و افغانسب خو یو اردن کې خپل بیا تاسو ترازو د خبرونه وخت بخي کم دی. نبی الله تو خیر سره د زابل ناړي کني ولي تو خیر سب ډیر بخیر راغلی ستړي مشه ډیر بخیر و. السلام
علیکم. سلام
علیکم سره مته درسه. وعلیکم السلام. ډیر بخیر راغلی مننه خیر اوسه.
مننه کوم نبی الله تو خیر د زابل ولای درغلاو لسانه د شیدان کې دی او سیدون چې نبی الله تو خیر اندا چې بل د نور پر پاره کې انسټ
بلکل.
سلام احترام وایم تاسو د میلمه غوونه نشورم ډیر خدمتونه د ځوانانو په اړه کې چلیږي اوس تاسو هم خبره نه ده چې اوس که موږ وګورو موږ تاسو په افغانستان کې تقریبا په سلو کې څلور اقتصاد نن په نشي تو کورو دی کچیرې ځوانانو مليت مشرتو هم دې ته فکر وکړي ترڅو موږ ځوانانو ته هم اوس د غاجیون دغه شیتو کوم یعنی رښتونو ورته جوړ شي با نو رښتونو ورته جوړ شي نو دا به ځوانانو یو لوی شي دا په څنګه کې راشي تاسو نظر په وړاندې
خلک نبی الله په دې اړه مونږ خبرې کړې دي. ان شاء الله بیا به مونږ کوم چارواکم په میلمه کوو خبرې وکړو. یو بل اوردون کې ماخلو چې د خبرونه وخت ډیر کم دی اتمنده منتظر دی او بخې چې منتظر پات شوې لطفاً خبرې وکړي. بلې زمونږ سره مړی کې وصل ده اوس که خبرې کوي دا اوریدونکو خبرې نه کوي. پښتنه هم دا افغان صاحب نبی الله یو مهم موضوع ته اشاره وکړه خو موږ مخکې هم خبرې پکړې دي او بیا به هم خبرې کوو. ځوانان کوم بدلون نه راوستل شي ما ځینې بیلګې درکړي کوم د کوم لیوالتیا شته په افغانستان کې
ځوانان ما مخکې مل چې په ټولو اړخونو کې دوی بدلون راوستل شي او د بدلون دراوستو وس لري. مونږ د ارزښتونو ترڅنګ ځینې داسې دودونه هم متاسفانه لرو چې هغه نه اسلامي اړخ لري او نه هم دمنګه د پاره ګټه لري اوس فرض کله کده په بادو کې د ورکړې مسله چې تاسو یاد کړئ سید چې تر هغه په د مربوطه کسان ترمنځ د
ډیر زیات
منازعات مخه نیول شي مګر دا د حال لار نه ده که د لن محل د پرودی د منازعات مخه په دی باندې نسی مګر د وګد محل د پاره تاکید شي ډیر غټ غټ دښمنۍ سره را جوړ کی نو په دې ترتیب سره کچېره ځوانان او غوړي دغه اوس کومه سیاسي ناخوالې چې په دې وطن کې د دوی دغه سیاسي ناخوال د حال په ارتباط باندې ډیر زیات غټور پریودل شي درته د ځوانانو د ادارې مسله هم چې ده شو متاسفانه حکومت یا په مجموع کې دولت داس یو څه پالیسی نه لري چې هغه د په افغانستان کې د ځوانانو د ظرفیتونو د لا غوړیداد لپاره زمينه مسايده کی
افغان سي تاول چې کول شي هر کار فکر کوي چې مشران ورته د اهمیت ورکوي چې دوی د کارونو ته پرېګ دي ترڅو ټولنه د کوم ستون سره چې مخ دغه مخنیوي وکړي
ها د چې د کوم خبر کوم دا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې د ټول مشران په دغه سیو مرز باندې اخته
وي خو متاسفانه داسې ورته زمينه برابر ده
خو نه متاسفانه اوس زمينه نه ده مسايده حکومت هم د پروګرامونو د اسکاری چې دوی په دوی هیڅ کلم په افغانستان کې ځوانان ته د مهمه ملي موضوع په سر غنې د کتلې فقط دوی همیشه په دې فکر باندې دي چې څنګه ځوانان خپل نامشروع اهداف ته رسیدو په لار کې د سوان توکي په توګه استفاده وکړي په دې ترتیب سره کچیر په کورنۍ کې سره خبرو کې نوازي خبر ده چې کورنۍ مشران همیشه د دې سره علاقه مند دي چې د دوی ځوانان د دوی اولادونه باید په سم لار باندې سر وسی او بل اخر دوی ښه تحصیل وکړي سره په لار کې ویل شي حکومت یا دولت د ځوانانو د مسایلو په ارتباط باندې ډیر پاتې راغلی په افغانستان
ډیر زیات مهرباني افغان سپدا چې څه کول په کار دی په دې اړه په راتلونکو خبرونو کې مونږ غږیږو مننه ستاسو له حضور نه نو خبرونه وخت پات رسیدي درنو اوریدونکو ستاسو لګړې کوم وخت خو کولای شي 0 شپږ نوي 0 یو شپږ شمیرې تر ته غږیز پیغامونه پریږدي حتمه درته په راتلونکو خبرونو کې خبرو او د ډرامې د لاخ کولال پر ورڅخه استفاده کوو نو دا خبرونه دلته پات رسیدي بل خبرونه ستار فروغ وړاندې کوي تاسو ورسره اوسئ تر نیم ساعت خبر مطالب لري
تشکر است.